ام د دې سات خبرونو تراړو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویس نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقونه مرکزی ځای ولري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له افغانانو سره د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. په غور ولایت کې د دوو ښځو په ګډون و کسان د یو فلاینګ کوچ موټر د چپکیدو په پیښه کې ټپیان شوي دي. د غور لپاره د طالبانو ویندوی عبدالواحد حماس وی پیښه پرون مازیګر په شهر کلوسوالی کې شوي او دوه ټپیان د هرات ولایت روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د پیښې د علت د سړک خرابوالی وپاله. د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یوه نانوایی کې د بمی چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیسو یوه افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایی کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوچستانو بلتون غوښتونکو ډلې ته په اشاره ویلي چې دا چاودنه د دولت ضد عناصرو کړې ده. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د فوټبال نړیوال جام په دوام کې سبا نه بل ورځ څلور غوره لوبډلې ارجنټاین او کرویشیا او دغه راز فرانسه او مراکش په نیمه پای لوبه کې د سیالۍ ډګر ته راووسي. او د کوربه استرالیا او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولۍ په مخه پیل شوې لوبلړۍ استرالیا وګټله. په دغه لوبلړۍ کې یوازې دوه ټیسټ لوبې شاملې وې چې دواړه کوربه استرالیا وګټلې. مخه تر دې چې نور باسته پروګرام در واورو د ارواخه د قمرګلې وسندر لرو. د افغانستان د مشهور سندرغاړې د دسمبر په 9 یعنی د جمعې په ورځ د کاناډا په تورنټو ښار کې مړه شوه. مېرمن قمرګل په خپل هنري ژوند کې ډېری سندرې ویلې، ځینې شاعر په پیړیو هیرې نشي. دا یوه چې څو لسیزه پخوا یې ویلې یوه له هغو څخه ده.
شکست دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادی رادیو تشرا غلاس د ازادی رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې نور بستی اونې زغ خبرونه وړاندې کیږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د طالبانو حکومت په هني وزارت په ټول افغانستان کې د 12م ټولګي له شذینه د کوونکو څخه د شونځي د فراغت آزموینه واخیستې. د آزموینه تر اخیستلو مخکې ورسته هم په کابل کې د یاد وزارت مسؤلینو د دغه آزموینه د څرنګوالي په اړه د ازادي رادیو پښتون ته جواب نه دی ویلي. په دې خبرونه کې به موږ د یوې زده کوونکي څخه په دې اړه نور معلومات واورو چې دقیق څه معلومات دي. نور بس د خبرونې په جریان کې موږ پر همدې موضوع باندې خبرې کوو چې دا آزموینه څومره پر انجونو باندې فشار راوستي او ولې دا ډول په دې طریقه باندې آزموینه واخیستل سوه. انجونې له کوم ډول ستونزو سره مخامخ د خبرو لپاره نن په کابل کې یوه ښوونکې مسعوده خورم، یوه ښوونکې لطیفه وردک او د 12م ټولګي زده کوونکې زحل را سره میلمنې دي. درې سره میلمنې د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوي دي. او لومړی پښتنه به زحل جانې له تاسې وکم، مننه چې دې خپرونې راغلاست او له موږ سره خبرې کوي. زما پښتنه دغه ده چې تاسې په دې امتحان کې ګډون وکړ، دې ازموینې څومره دوام وکړ او څومره پښتنې وې پکښې؟
السلام علیکم و رحمه الله وبرکاتو. زحل خورم وردګ یم، له کابل ولایت څخه له تاسو سره په تماس کې. مننه له تاسو څخه هم چې ماته په دوه برنامه کې اجازه راکړه ترڅو وکولای شم یو څو خبرې تاسو ته هم وکم. امتحان خو د لاسونه ته یوې پوری ادامه وا، یعنی د پلاسو بجو شروع شو او په یوې بجې خلاص شو. یو سل څلوي سوال وو، نو بخښونه هم دا و چې چا جوابه او صحیح غلط او خانه خالی درلودل.
او آیا ستاسو په نظر دغه امتحان چې واخیستل سو دا وخت ورته کافی و؟ دا سوالونه او پښتنې آیا ډیر وي؟ تاسو دا څه ډول ارزوي؟
دغه غنه په نورو کلونو کې خو یو سلسلوي سوال نه و، یعنی مطابق د هم مضمون سوالونه راتلل او هر ورځ یو امتحان و. نو موږ په مطابق د موږ درس هم چې ویلای و او کوم آمادګي چې موږ درلودله په موږ آمادګي مو کولای شول چې یو څه سوالونه حل کړو.
او تاسو آیا آمادګي درلوده؟ ځکه چې یو نیم کال خو تاسو شونځي ته نه یست للی تقریبا.
خو ستونزه همدا وه، لږ یعنی د کومک په عرصه کې یو څه کومک او کوم درسونه چې موږ په خوا کلونو کې ویلي و، یعنی لسم او یو لسم، د موږ په واسطه موږ وکولای شول چې خپل مشکل یو څه حل کړو.
یعنی تاسو درسونه د لسم او یو لسم ویلي و خو امتحان د دوه لسم درس واخیستل سو؟
موږ ته نو کتابونه چې د اول د کال موږ درس نه وویلی، نو کتابونه هم زموږ نه و، دغه مشکل و. زه خپل د کورنۍ په مرسته یعنی وتوانېدم چې یو څه خپل مشکلات حل کړم.
او آیا ستاسو کومې پوښتنې پاتې سوې چې نه حل سوي په امتحان کې؟
بالکل، پوښتنې خو یو سلسلوي سوال و، نو موږ ات خپل وسو توانه پورې سوالونه حل کړل. بالکل، سوالونه پاتې شول.
ستاسو تمه څه و چې څنګه باید دغه امتحان پر مخ تللی وای؟
دا مشکل خو موږ ته هیڅ وخت عادلانه نه دی، ځکه چې په یو ورځ امتحان هغه د دست دولسم صرف ډیر مشکل کار دی. زموږ نه خو موږ باید درس ویلی وای، یعنی هر امتحان ته په پوره توګه آمادګي درلودلی او پس له هغې په یوه ورځ یو امتحان ورکړی وای. نو دا لږ ډیر مشکله وه. د مجبوریت په لحاظ موږ دا آماده شو او دا امتحانم ورکړم.
ډیره مننه زحل جانې. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، اوس هم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور ورځو. مسعوده خورم صاحب چې له موږ سره د دې خپرونه کې د تلیفون له لارې وصل سوې ده، دا په کابل کې د یوه ښوونځي ښوونکې ده. خورم صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي. لکه تاسو چې واورېدل، زموږ دغه میلمنې زحل جانې وویل چې دوی د مجبورۍ پر اساس په دغه ازموینه کې ګډون وکړ او دوی اصلا ورته ځکه آمادګینه درلوده چې یو نیم کال تقریبا ښوونځي ته نه دي تللي او کتابونه نه ورکړل سوي او هغه درس چې دوی باید ویلي وای هغه ته یې هغسې آمادګینه درلوده لکه څنګه چې باید وای. او دوی دغه ازموینه هم غیر عادلانه وګڼل د نجونو په حق کې. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟ تاسو څه په کوم نظر یاست؟
دا مشکلات شتون درلود. دا کولای شي چې تاسو دا رقم په ګوته کړم، اول د اقتصاد نه درلودل، چې په ټول د کال کې د رنجونی شاګردان ته لري کورسونه کې خپل تحصیل او تعلیم کړای وای کنه دا د تحصیل تسلسل د اقل درې کال کې چې موجود نشته په دې خاطر چې د یل سوا نن کال کې د رنجونی په لاسم سم کې چې هغه کالم کورونا او راغلو په سوال سوایم چې د شمسی کال ته چې تیر کال وو چې تر نیمایي پورې اول کورونا او بیا د چالو مهال کې انونه شروع شول بیا نو حکومتي تحول رامنځته شو بیا نو راشو دغه کال ته چې اوس څوارلس سوه یوم دی چې اوس سخت کال د نجونې دولسم سنف کې حسابېږي لسم یولسم دولسم یعنې درې کاله دی درسي تسلسل نامنظمه وو نو په کورسونو کې د نه تګ له امله یې دغه و چې اقتصاد یې نه درلود بیا نو دغه درسي تسلسل مې دلې درته په ګوته کړه چې درې کاله کېږي یعنې دی سم تعلیم نه دی کړی بل مخکې له مخکې په ټول د کال کې د نجونو ته پوهاوی نه و ورکړل شوی چې تاسو تعلیم وکړئ په آخر کې تاسو داسې د څوارلسو مضمونو یو څل څلوېښت سواله په درې ساعتو کې به په یوه ورځ کې تاسو حل کوئ دغه پروسه باندې که نجونې پوهېدی پوهاوی درلودی اقلا یو څه مشکلات به په کورونو کې حل کړي وو بله مهمه خبره دا ده چې د کتابونو نه شتون وو نو ځکه زه هم ویلی شم د دغو مشکلاتو په اساس باندې دغه پروسه زه ناکامه پروسه بولم
مننه خورم صاحب زه بیرته تاسو ته راځم لطیفه وردک صاحب تاسو زموږ ژغ اوري او ډیره مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي له تاسو څخه زما دغه پښتنه ده چې تاسو واوریدل چې دا څومره ستونزمنه ده د زده کوونکو لپاره تاسو په نظر ته هغه شروعونکو لپاره چې دا ازموینه واخیستي او بیا به دوی دغه پارچې سره بیلوي او دوی به دا پارچې باید نمرې ورکړي او شفافیت باید په نظر کې ونیسي په داسې حال کې چې نجونو سم درس نه دی ویلي هغوی ښوونځي ته نه دي تللي دغه موقع یې نه درلوده چې باید امادګي ونیسي امتحان ته او دوی ته نه ببره وویل شول چې راځي امتحان دی او بیا پر یو ورځ باندې دومره ډیر سوالونه ورته راغلل ستاسو په نظر د معلمانو د ښوونکو لپاره کوم ستونزې رامنځته کړې دغه پروسې
السلام علیکم ورحمت الله میرمن بشیر صاحب تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته لطیفه خورم وردګم د کابل ولایت څخه ما ستاسو د میلمنو خبرې هم واورېدې او دا ډیر مشکل سازه ده هم شاګرد ته هم استاد ته ځکه چې په یوه ورځ کې د یو سل او څلوېښت پوښتنو حل کول دا ډیره ستونزمنه خبره ده دا اصلا عادلانه نه ده او مخکې هم میرمن مسعودی وویل چې لکه درې کاله د نجونې آماده نه وي امتحان ته نو دا منصفانه نه ده دا عادلانه نه ده چې یوه جنۍ تقریبا درې کاله هغه د تحصیل نه د درس نه د لوستلو او لیکلو نه لرې پاتې شوي وي او په یوه ورځ هغو ته یو سل څلوېښت پوښتنې یعنی دا ډېره ستونزمنه خبره ده هم زده کوونکې ده او هم ښوونکې ده د دې د پارچو حل یعنی دا پوره زحمت غواړي او په دې پوره غور پکار دی چې خدای ناخواسته د کوم زده کوونکي حق هم ضایع نشي هغه که لږ وي که ډېر وي او دا خو یوه واضح خبره ده چې د یو سل څلوېښتو پوښتنو مکمل حل دا هیڅ امکان نه لري او زه په دې مطمئنه یم چې هیڅ کومې زده کوونکي به دا پوښتنې ټولې نه وي حل کړې نو د دې ستونزو سره موږ لاس او ګریوان یو نو نه پوهیږم چې د دې حل به د وزارت سره کومه لاره وي او که به نه وي
مسوده خورم سر زما بل پښتنه ستاسو څخه دغه د لکه تاسو چې واورېدل صفا وردک صاحب چې یادونه وکړه دوی وویل چې د دوی په نظر باندې شایي یوې نجلۍ هم پوره یو سل څلوېښت پښتنې په سمه توګه باندې او صحیح نه وي حل کړي د دې معنا دا نه ده چې ډیری شمیر نجونې به ناکامه سي په دغه کې او د دوی د راتلونکي لپاره خطر پېښوي
دا خو واضح خبره ده مننه د تاسو د سوال نه دا ما پرون خو زه خپل آیات هم په جریان د امتحان کې په یو خصوصي مجلس کې هغه ته چې ما شروع کړی و داسې په اسلام علیکم هغه ورکړل لیساس د نجونو طلاق چې دوی باید د خپل حق ووایي د خپل حق بیان کړه چې دوی د زړه غوښتنې چې دي تنه دا خو مهمه نه وه چې دوی راغلی مثلا نمونه اول بس د شکل له مخې دوی حاضرې شوې په امتحان کې کېناستي موږ وغوښتل چې په جریان د امتحان کې چې تاسو مثلا شخصي نظر د امتحان سره رقم ارزوئ دوی هم دغه مشکلات خپل وویلي موږ ته چې ګوره اصلا وایي موږ ته پوهاوی شوی وای موږ ته پوهاوی شوی وای چې موږ درسي تسلسل کې مثلا اشتراک کړی وای درسونه ویلي وای نو دغه رقم دا پروسه دوی د مشکل سره مخ کړې وي نو دوی موږ ته د خپل مشکلات په ګوته کړل چې مثلا په فامیلو کې موږ مشکلات لرو درسونه مونږ شوی ویلای نو دا پروسه چې موږ ته اول ویل شوی درسونه کې پنځه ان کې هیڅ تر اخره یو نو امید دی د نجونو اصلا نو امید وي نتیجې ته چندان توجه نه درلودل چې موږ ښه پوهله ولرو. ما ورته وویل چې دا حل کولی شي. اکثره ورقې مې چې ولیدلې ډېرې کمې سره حل کړې وې. بیا خپل استادانو به ورته وویل خیر داسې وکړئ چې طالح خپل هېواد مې یو صحیح او غلط ولیکئ ورقې ډکې کړئ موږ ته یې راکړئ. ما د نجونو د ذهنیت په اساس وویشلې محترمې. دا په دې مانا چې بعضې وویلې چې موږ تللي کورسو ته درسونه مې ویلي زه څه خوشحاله ښکارېدې امیدواره ښکارېدې د خپل سبا دپاره چېنه فارغې به شو ادامه به ورکړو څه نورې اضافه د غونو د ګوتو په شمېر وي هغه چې لږ لږ امیدواره وي نورې ډېرې زیاتې خفه وي زموږ امید د آیندې دپاره نه لرو چې موږ وکړې نتیجې ورځنې واخلو.
زوهل جان ستاسو څخه به پوښتنه وکړم تاسو د کانکور امتحان هم باید ورکړئ د دغه پروسې لپاره تاسو څومره آیا مایوسه یاست که امید لرئ؟
موږ خو د دې لپاره هم مایوسه یو ځکه چې مکتب هم چې دا رقم شو یعنی درس ویل هم پاتې شول دی تعلیم او تحصیل نه یعنی په کوم څه چې موږ امید درلوده هغه را نه واخیستل شول نو د کانکور په طرف هم لږ څه امید لرو چې کیدای شي که د موږ دپاره هم یو څه وشي او یو په مکمله توګه وکولی شو چې درس ووایو.
او د نجونو څه هیلې وې؟ تاسو د دوی سره خبرې وکړې نور نجونو څه ویل؟
ولې نه هیلې خو یې درلودې خو هیله یې دا وه چې موږ خو یعنی د مکتب دروازه د موږ په مخ وتړل شوه خو هغه کومې خویندې چې اوس هم په کور ناستې دي کومې خویندې چې اوس هم د تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي د هغو په مخ دروازې خلاصې شي او هغه کوم امیدونه او ارزوګانې چې لري د هغو نه پاتې نه شي او وکولی شي چې په خپله صحیح توګه خپل درس وویلی شي او د هغوی له جامې نه یو زه هم یم.
مننه زوهل جانی. لطیفه وردک صاحب تاسو واوریدل چې تاسو د کانکور د پروسې لپاره څومره هیله من یاست؟ کله چې نجونې په دا ډول امتحان ورکړي د هغو راتلونکی څه ډول وینئ تاسو؟ آیا کوم امید شته؟
مننه میرمن بشیر صاحب. داسې خاص امید خو زه نه وینم خو دا چې زده کوونکي او ښوونکي یو شي ته خوشاله دي چې حداقل د مکتب دروازې د دوی پر مخ باندې خلاصې شولې. نور داسې جدي هیله خو نه زه لرم نه یې زده کوونکي لري خو هیله مې دا ده چې د زده کړې موقع دوی ته ورکړل شي او دوی نورې د تحصیل او د لوستلو د لیکلو نه محروم نه شي نو ښوونکي د دوی په خدمت کې دي هر څنګه منظم او ښه شرایط چې د لوستلو او لیکلو دپاره وي د دوی نه به دریغ نه کړي خو یوازې زموږ مشکل دا دی چې د دولت د طرف نه د تحصیل د لوستلو او لیکلو دروازې د دوی په مخ خلاصې شي. د ستونزه دا ولې ستونزمنه خبره همدا ده چې کله دوی درې کاله د لوستلو او لیکلو نه شاته پاتې وي دوی څنګه کولی شي چې اول د یو سل څلوېښت پوښتنې دوی حل کړي د دولسم څنګ چې سرنوشت ساز صنفونه دي لسم یولسم دولسم نو کله چې دوی دومره وخت دومره مدت دوی د لوستلو او لیکلو نه شاته پاتې وي دوی دا امتحان ورکړي دوی ځکه خوشحاله وي چې اولین ځل د دوی پر مخ د مکتب دروازې خلاصې شوې د ښوونځي دروازې خلاصې شوې. نوره کومه هیله یې نه وه نو ټولو ځان ځان ته خپل کوشش کوو چې پوښتنې حل کړي او کوشش یې دا دی چې دا اولین رڼا ده د دوی پر مخ او غواړي چې د همدې تاریخ نه دوی د کانکور ازموینه ورکړي نو که هر څه په دوی باندې ډیر بوج راځي خو دوی به یې ګالي خو خوشحاله دی دي چې د مکتب او پوهنتون دروازې د دوی پر مخ خلاصې شي. دا یوه پلمه هم وه ځکه دوی دغسې یو لنډ مدته تصمیم و د دوی چې نه ښوونکي خبر وو او نه زده کوونکي دفتن دا د دوی تصمیم و چې تصمیم یې ونیوه چې موږ به د زده کوونکو نه امتحان اخلو. که چیرې دوی په پوره پلان سره یعنی مخکې شوي وای په پوره پلان سره غوښتلی چې یوه جنۍ د هم د لوستلو او لیکلو حق ولري نو دوی به مخکې د مخکې نه دوی ته کتابونه توضیح کړي وو دوی ته به پوره معلومات ورکړی وو د مکتب دروازې به د دوی پر مخ خلاصې کړې وای تر څو دوی هغه خپل حق یې چې دی د هغو حق نه برهمندې شوي وای. نو کله چې دا نه وي څنګه کولی شي؟ دوی همداسې غوښتل چې دا ناکامی شي دا پاتې شي د دوی هیلې خاورې شي خو زه وایم چې دا راه حل نه ده. نه باید داسې وشي د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي دوی ته پوره حق یې چې دی اضافي نه خپل حق دی د لیکلو او لوستلو دوی ته ورکړل شي.
مسوده خورم سب نستاس څخه به پښتنه وکم چې کلوی شمیر جونی ناکامه پاتې سي په دغه امتحان کې د دوی به څه غوښتنه وي او آیا ستاسو په نظر طالبان به پر دوی باندې غوږ ونیسي؟
بله د ما په اند محترم خوري دا د ژوند ناکامي اصلا د تهکاري ده، د درس او د تعلیم ناکامي نه ده. زه فکر کوم دغه ناکامه پروسه دوی ته په حاصل کې که ناکامې پاتې شي د دوی د ذهنیتو د دوی د زړونو د دوی د روان ناکامي ده په دې کې. نو زه فکر کوم همدغه خور چې وفرمایل چې دغه پروسه دوی ته داسې یوه پروسه وه چې غواړي چې نجونې ناکامې شي او د درس او د تعلیم نه شاته پاتې شي. ګورئ دا زنانه طبقه ده، نجونې نیم قشر د یوې ټولنې دی. مثلا نارینه که تعلیم کړي په هغه باندې په اصطلاح خپله تعلیم یافته کېږي، خپل کورنۍ ته خدمت کوي، یوه مور چې تعلیم یافته کېږي خپل اولادونو ته رسیدګي کوي. مهمه دا نه ده چې مثلا یو ښځې تعلیم وکړه حق د دې لري چې لاړه شي دا کار وکړه وظیفه اجرا کړه. نه، دا به یوه مور ګرځي، دا به تعلیم ورکوي خپلو بچو ته چې جامعه تعلیم یافته شي. اوس دنیا په همدغه خبره باندې ولاړه ده، ګوره ګوره کې مملکت ته تاسو شکست ورکوئ، وایي تعلیم کې ناکام پاتې کوي. تعلیم ته یې مه پرېږدئ چې تعلیم وکړه په یوه بهانه په بله بهانه باندې. دنیا پرمختګ کړی، ولې زنانه وي زموږ د افغانستان د موږ د ملک شاته پاتې شي؟ دنیا را باندې خواندي، دنیا په موږ باندې قصې جوړې کړي دي. هر څه کې مثلا ښځه یادېږي، په هره خبره کې ښځه یادېږي. باید دغه خبرې د حکومت نه د مشرانو نه دغه غوښتنه لرو چې ښځه باید حق د تعلیم ولري، ښځه باید ناکامه نه شي. دغه پروسه د ناکامۍ پروسه ده. لطیفې خورا وفرمایل، موږ تاسو د تبصره وکړه چې مخکې لا مخکې پوهاوی نه و، کتاب نه و، دا درسي پروسه. فقط میواره هفته مخکې خبرې شو چې بیخي موږ ته شوق راغی، وایي چې د دولسم سمتیانو نه دي شقي ورته آماده کړی. نو هغه شاګردانې شاید موږ نه مرستې په درې ورځو کې خبرې شوې وي چې هغه مو په تلیفونو باندې راغونډې کړلې، په ډېر مشکلاتو همدا صنفونه ایجاد کړل. ډېرې ډېرې نجونې وي چې په اصطلاح په ولایاتو کې پرتې وي، خبرې نه وي. ډېرې نجونې وي چې بل چېرته هغه وي په نورو ولایاتو ته تللې وي. نو دغه پروسې د امتحانه تا هغه یوه ورځ هم چې وه بېچارهګانې پاتې شوې. نو ناکامي خامخا ده. د طالبانو د حکومت ذهنیت شاید همدغه وي چې نجونې باید ناکامې پاتې شي تر څو دغه پروسه د تعلیم او د تربیې د نجونو ورو ورو ناکامه شي او هېڅ بریالیتوب ته ونه رسېږي. او د دوی هم بهانه ورته جوړوي چې نور نو تعلیم نشته، نجونې نشي کولی تعلیم وکړه په دې خاطر چې دغه د ناکامه پروسه وه او نجونې درسونه نه دي ویلي، ناکامې دي.
او تاسو یادونه وکړه چې یو شمیر نجونې په ولایتونو او نورو ځایونو کې وي، آیا دا په دا معنا ده چې دوی هېڅ امتحان ورنکوي؟
هو، دغه موږ د فقې له مخې چې نمونه لوستل، هغه څوک چې حاضر و شامل د امتحان شو، هغه څوک چې نه و هغه قید شوی. نو خپله یو تکلیف و.
بله، ستاسو په نظر څومره کسان به غیر حاضر سوي وي؟ یعنی تقریبا داسې نه چې مطلق تاسو ته معلوم وي.
یاره دما په نظر باندې چې ما فکر وکړم او ډېر شي ساده نجونې په امتحان کې شتون نه درلود، ځکه مخکې له مخکې آګاهي نه ورته شوې. ډېر داسې کورنۍ دي چې نو د تا په خاطر نه شم تللی کابل ته، چې ته مثلا امتحان ورکړې په ولایاتو کې، مثلا ګرمسیرو ځایو ته تللي دي، خپلو وطنونو ته چې په هر ولایت دي میشت، خپلو ولایتونو ته تللي دي. نو په دې اساس باندې چې موږ به نمونه لوستل، ولا فلانۍ نشته دا ولایت کې، فلانۍ نشته دا مریضه ده، که نه داسې دلایل شته دي. یعنی هغه د دغه خواجه بیچارهګانو هر کوم چې د پروسه کې مشتراک نه شي کړی، ځکه د دغه موده ډېره کمه وه. مثلا چې موږ معلمان یوه هفته مخکې خبر شو چې دولسم صنف ته باید چوکۍ جوړې کړو، امادګي ونیسو چې سوالونه د حکومت د خوانه موږ ته را توضیح کړي، کلید د هغوی سره دی. نو سرونه پاکټونه سربسته و، سوالونه موږ ته راکړل شول، پاکټونه سرونه په حضور د آیتانو کې په صنفو کې خلاص کړل. نو حتی معلم په خپله نه کېدله چې سوالونه څه شی دي. څوارلس مضمونه وو، یو سل څلوېښت سوالونه په درې ساعتونو کې، په څلورو ساعتونو کې چې موږ وکولای شو شاګردانو ته وخت ورکړو، هغه هم چې شوقي ولوستلې. نو چې اکثره شاګردانې موجودې نه وو، په هغو باندې لا موږ نور هم مایوسه شولو چې اقلن شتون یې درلودلی چې بې هغې ښه نه وای پاتې، دغه سر کال نه وای در شوی.
ستاسو د طالبانو د حکومت څخه د یوې ښوونکې په توګه باندې څه غوښتنه ده؟
محترمې خور، اسانتیاوې خان تېر کال چې کله تحول راغی، اسانتیاوې موږ ته موجودې وې، خو دا چې دوی ونه غوښتل چې دروازې د نجونو په مخ هماغه سر د سبانه چې دوی شتون درلود، سر د سبانه نجونو نه شوی کړلی چې راشي مکتبونو ته. څه خان څه مشکل خو نه شته، اسانتیاوې همدغه دي، صرف نجونو ته د اجازه ورکړي، حجاب د مراعات کړي، مثلا هغه څه چې د دوی غوښتنې دي هغه د مراعات کړي. نور نو په دننه په مکتبونو کې نجونې جلایي، زنانه استادان جلایي. اوس هره پروسه دې پخته بولې ده چې په اصطلاح دغه ټول د دغه یوه کال کې ټول مشکلات دې موږ حل دي. داسې مشکل دې موږ نه دی پاتې چې مثلا مکتبونه یا مکتبونه مختلط وي، یا ناس ته ذکور درس ورکړي، ذکور استادان. دا مشکلات ټول حل شوي دي. فقط د طالبانو د حکومت نه دغه سرپرست حکومت نه موږ دغه غوښتنه لرو چې دروازې د تعلیم د نجونو په مخ خلاصې کړي. یوه ورځ یوه جلسه وه هغې کې ما حضور درلود، وایي تاسو خپلې غوښتنې ووایي. ما ورته وویل چې کله موږ د غټې غټې لیسې معلمانو یو، کله چې دروازې د مکتب ته لاړ شم او صنفونه وګورو خالي، او په صنفو باندې دوه کاله مخکې نوشته دي چې بسم الله الرحمن الرحیم. د مخته ډېره ده باوره حکومت نه دمونږ دا غوښتنه ده فقط چې د بکتبونو دروازې زموږ د اولادونو په مخ خلاصې کړو. درسي وسایل حکومت کې ګورو مثلا مشکلات شته چې درسي وسایل نه شي برابرولی. خیر خپله فامیلونه به کوښښ وکړه، نجونې به کوښښ وکړه، مګم دا د دروازو تړل ډېر سخت عیب دی د نورې دنیا دپاره. دنیا ته باید نظر وکړو که نه چې دنیا څه رقم تعلیم کړو. حجاب شرعي فرض دی، موږ به یې مراعات کړو، دا هېڅ مشکله خبر نه ده. ما هلته په مجلس کښې وویل چې خیر دوې بوجې به سر په سر پیسلا واغوندي، یعنې دغه حجاب مې داسې ورته هغه که دغه پوشش چپنه چې ورته وایم تاسو داماندی هغو په ځای به دوې بوجې سر په سر واغوندي، پټې پوښېدا به را شي، مکتب ته مخونه به پټ خراب شي، خرقلم اجازه د تعلیم و د تحصیل ورکړي، د دنیا نه پس پاتې نه شو. شرم دی د ټوله دنیا کې چې د همیش تبصره په همدغو زنانهو باندې ده.
ډېره مننه مسعود خورم صاحب، لطیفه وردک صاحب او زحل وردک صاحب چې تاسې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. بیا به هم تاسو ته په راتلونکي کې زحمت درکوو. اورېدونکو د نور بس دې خپرونې وخت پای ته رسېږي، بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
امکان نسته چې پر دې بازار به بیا بیا راځم. Been a full game or a sabbat.